السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې زې کرام الله کرام مو په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې ساسي هر کله کوم د خبرونه چې د ټکنیک چاري او عبد الله عبد پر غاړه لري پګدو کې به ووري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبد الله عبد الله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. دا هم ووري چې د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې نوري نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان اجرایي رئیس له سرګندوی چې په هیواد کې سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د افغانستان ملي امنیت شوروي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. تمه ده د عربي هیوادونو مشران نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی او لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ضرب دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن هغو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول هغه به د دوی د وجود نه پاک ساتل شي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیرد
پدیش به او روزو که بحثونه کیگه چه انشالله طول حق کوششونه به چه در صلح لپاره کیگه سر یوزایش یا دوگو کوششونه در رهبری لپاره به یو واحد مرجع چه پری مشوره کیگه ایجاد شی. که هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنکړل. خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې دی هیله مند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت په ګډون د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازي په یو پراخ مرکچي پلاوي کې سره راټول شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 ځلې خبرې کړې د افغانستان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي ازبکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکاري ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د هر ډول سولې د غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ایران کې یو سړی د خپلې میرمنې د کورنۍ وطن غړي په ډزو وژلې. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیز د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو ولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه میرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري آژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوي. خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پېښې کمې کېږي ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړوي د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري اسرایل په 1980 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. په 1981 کال هم خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې د اسرایل دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تونس کې د عرب لیگ د دغه یو ورځنی سرمشیزه د پای په د اعلامیه په مسوده کې رسنۍ او ته کاپی رسیدلې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ترامپ تیرونه د یو اعلامیه په لاسلیک کولو سره د جورلان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او ویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په سلوواکیا کې لومړنۍ ښځه د ولسمشرۍ په توګه وټاکل شوه. زوزانا چاپوتووا چې د چاپیریال ساتنې وکیل او د حکومت منتقده و د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ډیر توپیر خپل رقیب ته ماتې ورکړه. د دغو انتخاباتو د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې میرمن چاپوتووا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې دي. د هغه رقیب خپلواک کاندید ماروش سیفچوویچ د واکمن سوسیال ډیموکراسۍ بهیر ګوند له ملاتړه برخمن و په سلو کې څه کم 20 ویخرای خپل کړی دی. هغه خپل ماته منلی ده. د چاپوتووا برای هغه بهیر پیوړی کوي چې پترس کې په اروپا کې پاپولستان او د اروپایي ټولنې ضد سیاستوالو یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. چاپوتووا د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې دوه اونۍ مخکې ترسره شوی و په سلو کې له 50 زیاتې رایې ګټلې وې. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 15 په منځنۍ صفه 12 شپږنوي رڼا اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په اجن ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپورونه ورکوي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شم چې جګړه د تیرې ورځې نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګلو په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بې وزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د یوې بې وزلې کابل میشتې کورنۍ د ژوند حال درکوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د اروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولیږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان د لوړو اشغال شوي سیمه یې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استاو. د هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله ویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزته تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بل خوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږي ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې بي غونډه ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې دغه هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځ و شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ پر راتلونکو کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکو کې د انتخاباتو لپاره وټاکي. اجرا رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغو تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرا رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سرور دانش، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې به له نورو سیاسیونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاش وړاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخانسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استازو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی د افغان سیاستوال او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه شي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی دلی سید خالد سادات وای د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د یوې واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دی.
که چېرته موږ د بین الافغانی مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسی چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترکه نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د غوښتو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یو اجماع نه ده موجوده. د یادونه ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګ خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی، خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شمه چې جګړه د تیرې ورځې نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مخته تک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحه چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې وجود نه پاک شي.
خو د بدخشان د ولایتي شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. خاغلی ناجی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو عدلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول شي، دغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او دغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلق او افسران اغوی در روتیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړ، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبرې د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکي هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته ونیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمینه برابره شي.
زمونږ غږ آزادي راډیو ناوري ورزو اوروزګان ولایت ته. د اوروزګان د پوهنې مسؤلین وایي د نورو کلونو په پرتله اوروزګان کې سږ کال خزینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی. چارواکي وایي لاملې کلتوري ستونزې، نامنی د تدریس مواد، د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت دی. په دې اړه له سیمې د آزادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا رپورټ راستولی.
که څه هم د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې د ملالۍ په نوم یوه ښځینه لیسه شتون لري، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو ښځینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
یو زموږ په ولایت کې د نامنی دی، ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیې سره دا پاجې ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لونې مکتب کې شامل کړي یا دغه ته شامل کړي. دا دی دا یو څه کمی د ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، نامنی، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دي ورته فایده کړي.
مکتب تراسی او زده کړی وکړی او ځینی جونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پریږدي مکتب ته چیرې خوندې ګیلمن دي چې هغه اول نه پریږدي د چګلېږې دلته سم درس هم نسته، ځکه چې دلته کې استاد یې نسته، کتابونه یې نسته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، پرخه یې نسته، استاد یې نسته.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډیره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځي ته ولیږي. د اوروزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډیر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده ان شاء الله راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل نشته، غوښتنه ده تشکیل ترې واړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانیو دا شیان ترې واړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
دا یادونه ورده چې اوروزګان کې د 202 جرش دولتي شونځي له جملې څخه 118 یې پاله دي او پاتې 200 یې نور د بیلابیلو لاملونو لامل د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، چې لامل یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې به برخه پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او سم یو سوداګریزه مسله. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش هغه څېړنه ردوي چې وایي د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د محصولاتو صادرول یو ګران او بې ګټې پلان دی. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هوایي دالیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو په سلو کې نوي لګښت سبسیدي کیږي، خو په داسې حال کې چې افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او اغېزمنه ځمکنۍ ترانزیټي لار هم نه لري، افغان حکومت هوایي دالیزونه د هیواد د صادراتو لپاره حیاتي لار بولي. خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په همدې حال کې وایي د دې لګښتونو د کموالي په اړه په راتلونکي کې بحث کېدای شي. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یو تحقیقي راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار تیرونی په یو راپور کې هغه ګواښونه په ګوته کړل چې افغانستان د سولې د روانو هڅو د بریا په صورت کې ښایي ورسره مخامخ شي. ځنګړي سرمفتش جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د خپل دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او ویل غواړي احتمالي ګواښونه رابرسیره کړي څو کانګرس او نور پالیسی جوړونکي د سولې له احتمالي موافقې وروسته لازم پلانونه جوړ کړي. سوپکو پر نورو سربیره د اقتصاد او پتیره د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې په افغانستان کې د نیمګړتیاو یادونه وکړه. په دې لړ کې یو مسله چې ښاغلی سوپکو انتقاد پرې وکړ، بهر ته په خاص ډول د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان د صادراتو پالیسي وه. سوپکو د هغې لوی سبسیدي یادونه وکړه چې افغان حکومت یې په دې برخه کې مني.
The State Department is making a big effort to try to get exports.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هڅه پیل کړې چې د افغانستان صادرات زیات کړي. دا کار وشو او موږ هم وویل چې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو دا هر څه په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. هند او ځینې نورو هیوادونو ته د صادراتو د زیاتېدو یوازینی علت دا دی چې موږ سبسیدي ورکوو. که زموږ د وروستۍ روبې راپور وګورئ، ځینو صادراتو ته د ټولو لګښتونو تر 90% پورې سبسیدي ورکړل شوې ده.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې حکومت دا لویه سبسیدي ځکه مني چې د صادراتو لپاره بدیلې لارې ولري. د دې وزارت وایان سمیر رسا ازادۍ رادیو ته وویل
کمک مالی که به تاجران از سوی حکومت افغانستان صورت میگیره به خاطر انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی، هزینهش 80% از سوی حکومت افغانستان که وزارت محترم مالیه پرداخت میکنه، 20% تاجر پرداخت میکنه. این یک کمک خوبه برای سکتور خصوصی و تاجران افغان هست که به پا ایستاد شوند، بازاریابی خوبه به خارج از کشور داشته باشند و ما در کنارش داشته باشیم راه های بیشتر را برای انتقالات.
خورسا زیاتوی چې پراتلونکی کې د دې لګښتونو د کمولو په اړه بحث کېدای شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخه د هوایی دهلیزونو لالارې تر اوسه شاوخوا 6200 ټنه وچه او تازه میوه، ینجا، غالی، زعفران، لاسی صنایع او نور صادراتي اقلام بهر ته صادر شوي دي. خود تجارتی او اقتصادی چارو کارپو سیام الدین پسرلی ازادۍ رادیو ته ویل چې په هوایی لارو صادرات ګران پریوزي.
کله چې دا هوایی دهلیزونه هم جوړ شو استتاح کېده، بیا هغه وخت کې موږ ولسمشر سره دا موضوع شریک کړه چې د هوا د لارې کشي تاسو صادرات کوي، دا خو موږ ته قیمته تمامېږي. د هند بازار او د افغانستان بازار سره ډېر زیات فرق نه کوي او کرنسي یا پولې پیسې هم ډېر تفاوت نه لري. د دې لپاره باید یو لاره وسنجو. بیا حکومت د یوسایډي سره دا موضوع چې مطرح کړه، دوی سبسایډي ورته ورکړه. تقریبا هو بې له شکه چې د 15 تقریبا 90% پورې دی خصوصي سکتور ته سبسایډي ورکوي تر څو موږ انتقالات ولرو هندوستان ته. هندوستان، ترکیه او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته دا انتقالات پیل شو.
په 1990 کال کې څه باندې زر ټنه جنغوزي د هوایی دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا جنغوزي د مثال په توګه یادوي او وایي چې د صادراتو ګټه یې هم سوداګرو او هم عامو خلکو ته رسیږي.
پیش از این جلغازه ما قاچاق می شد و به های بسیار کمتر به بازار عرضه می شد. یک ضربه به تاجر بود، یک ضربه به دهقان ما بود. اما خوشبختانه در این سال ما تنها 1350 تن جلغازه را از کابل به شانگهای انتقال دادیم که یک مفار بسیار خوبی برای تاجرای ما، برای دهقانان ما در پکتیا، پکتیکا خوش رسید که اونا امی توقعش از حکومت بود و امی خواستشان بود.
د سوداګرۍ د چارو کارپو خغلی پسرلی په دې باور دی چې که د هوایی دهلیزونو د سبسیدي پیسې د کورنیو محصولاتو د ساتنې لپاره په ضروري تاسیساتو ولګول شي، نو د کروندګرو او سوداګرو لپاره به خورا زیاته ګټه راوړي.
که چیرې دغه پیسې او دا امکانات موږ په داخل کې پر هغه زیربنایو برخو باندې ولګوو، لکه سړکونو جوړول، د برق زمینه برابرول، د ګودامونو جوړول، د داخلي سړکونو جوړول، چې دا حداقل موږ خپل تولیدات په داخل کې مختلفو ولایتونو ته ورسو او کله چې غزیاتیږي خودکفا کیږو نورو هیوادونو ته صادر کو، انتقال کو. رومیان موږ د هوا د لارې صادرو بل هیواد ته، ولې دلته د دې زمینه شته چې موږ دلته روبو فابریکې جوړې کړو، جوسو فابریکې موږ دلته جوړې کړو. په نورو برخو کې متوسط شرکتونه او پانګونې افغانستان کې موږ باید حسولی وای دغه زمين سازي موږ ته برابر کړی وای.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی، نو ځکه حکومت هوایی دهلیزونه د صادراتو لپاره حیاتي لاره بولي. د هوایی دهلیزونو له لارې د افغانستان صادرات په 2018 کال کې پیل شول. لومړی هوایی دهلیز له هند سره جوړ شو او اوس مهال د افغانستان صادرات د کابل، کندهار، مزار شریف او هرات له هوایی ډګرونو څخه بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي. چارواکي وایي ډیر ژر به د بامیان له هوایی ډګر څخه بهر ته صادرات هم پیل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، اوس هم ورځو یو بلې مسلې ته. افغانستان د مرکزی احصایې اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د دغه ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بیوزلې کورنۍ بیا د سختو د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپیلې بیوزلې کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځ سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته میرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي، ځکه هېڅ چا یې لاسنیوی نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمه ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5 سلنه وګړي له بیلابیلو بیوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بیوزلۍ دغه کچه بیلابیلو برخو باندې ویشل کیږي.
کچرې موږ بیلابیلو اړخونو ته پام وکړو، پولی لحاظ نه شپږ دېرش اشاریه درې سلنه وګړي له بیوزلۍ سره مخ دي. موږ د بیوزلۍ دا کچه د بیلابیلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بیوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هم نړیواله موضوع، د عرب لیگ مشران نن د تونس په پلازمینه کې غونډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اونۍ د جولان لوړې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 اونۍ په دې برخه کې د امریکا د حکومت له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. اټکل کېږي چې د عرب لیگ سرمشریزه به تر ډیره د امریکا د دې اقدام تر سیوري لاندې جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عرب لیگ مشران نن په تونس کې راټولېږي او تمه ده چې ټول به په یوه خوله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت وکړي چې د جولان لوړو اشغال شوې سیمه یې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژندله. تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې متحد ایالات د همدې قضیې په تړاو په څنډه کې پاتې شو او ټولو یې په دې اړه له دریځ سره مخالفت څرګند کړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عرب لیگ د وایاند محمود عفیفی له قوله لیکي چې نوموړی وایي د 22 غړو لرونکو عربي ټولنه به د خپلې نننۍ غونډې په پای کې یو غټه اعلامیه هم خپره کړي او په هغه کې به د جولان لوړو په اړه د نړیوالې ټولنې اجماع چې دا سیمه د سوریې اشغال شوې خاوره ګڼي تایید کړي. سوریه د متحدو ایالاتو د پریکړه د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه بللې او حتی د سوریه متحد هیواد شمالي کوریا په یو بیان کې سوریه ته د دې اشغال شوې سیمې د بیرته ورکولو له دایې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اسرائیلو د جولان لوړې په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې پر مهال ونیولې او په 1981 کال کې رسمن د خپل قلمرو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر دې دمه د اسرایلو دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. نننۍ سرمشریزه به په عرب لیک کې سوریه ته د بیا غړیتوب پر ورکولو هم غور وکړي. په دې ټولنه کې د سوریه غړیتوب په 2011 کال کې وروسته له هغه وزنډول شو چې د سوریه حکومت د سولیزو مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ډیری عربي هیوادونو په دې وروستیو کې د بشار اسد له حکومت سره بیا اړیکې ټینګ کړې دي. په پام کې ده چې د عرب لیگ مشران د اسرایلو او فلسطین د کړکیچ، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیالۍ او د یمن د جګړې پر موضوعاتو هم بحثونه وکړي. د الجزائر، سودان او مراکش مشرانو اعلان کړی چې د عرب لیگ یا عربي ټولنې په سګنۍ کلنۍ سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. وخت په کابل کې 4:13 دقیقې شوې.